وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه نور یاس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پر کابل د پرونی مرګونې حملې وروسته د دې ښار د وروستي وضعیت او د پیښې د ځای په اړه یو تفصیلي راپور لرو. د غرض اورئ چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان له حکومت سره په ولایتونو کې د ښې حکومتارۍ د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې په خوست ولایت کې د افغان او ایتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو له حاله مخبرو. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه د په خبري سرویس سره پیلو. په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
بهرنی چارنوی وزیر نن دغه وزارت کارکونکو ته پیژندل شو. په هلمند ولایت کې افغان او بهرنی ځواکونو 1640 کیلوګرام امونیم نایتریت مواد نیولې. او په بهرنی خبرونو کې به واوري یو پاکستانی ډاکټر چې په افغانستان کې د امریکا پر اجنټانو په ډزو او وژنو تورن ده په نیویارک محکمه کېږي. بشپړ خبرنه د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د جمهور رئیس د دوهم مرستیا له خوا نن د وزارت کارکونکو ته پیژندل شو. په هغه غونډه کې چې له همدې عمله جوړه شوې و د بهرنی چارو پخوانی وزیر رنگین د فرس پنتا وویل چې په دې وزارت کې ډیر کارونه پاتې دي چې ښاغلی رسول به یې وکړي. تر دې وړاندې ډاکټر زلمی رسول اوه کاله د امنیت شورا مشر او د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار و. په هلمند ولایت کې افغان او نړیوالو ځواکونو 1640 کیلوګرام امونیم نایتریت نیولې. د بهرنی ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې دغه مواد افغان او بهرنی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند د ناوی ولس په پناوی ولسوالۍ کې د یو کس سره نیول شوی او لمنځه وړل شوی. امونیم نایتریت هغه کیمیاوي مواد چې کروندګر یې د کیمیاوي سرې په توګه په خپلو کروندو کې کاروي. خو ویل کېږي چې دغه مواد په چاودیدونکو توکو کې هم کاریږي. ویل کېږي په دې وروستیو کې ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. په اعلامیه کې ویل سی چې بهرنیو ځواکونو په 2009 کال کې د افغان حکومت څخه د امونیم نایتریت کیمیاوي موادو د بندولو اجازه ترلاسه کړې او له کروندګرو غوښتل سی چې د دې پر ځای یوریا په خپل کروندو کې وکاروي. نن تر غرمې مخکې د هیواد د یولس ولایتونو د زده کوونکو څخه د کانکور متفرقه ازموینه واخیستل شوه. د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مرستیال محمد عثمان بابری وایي د کانکور په دغه ازموینه کې 4900 زده کوونکو د 12 ټولګي فارغینو ګډون کړي. ځینو زده کوونکو چې په دغه ازموینه کې برخه اخیستې وایي چې د امنیتي ستونزو له امله ډېر زده کوونکي په دې نه دي توانېدلي چې په ناارامو ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې دا کال د کانکور په ازموینه کې زرګونه زده کوونکي ګډون وکړي. په کابل کې نن د ګمرکونو ملي اکاډمي پرانیستل شوه. دغه اکاډمي چې چارې به د افغانستان د مالیه وزارت لخوا سمبالیږي د هیواد کورنیو چارو وزارت امریکا او کاناډا هیوادونو به مالی مرسته او همکاري کوي. د افغانستان مالیه وزارت چارواکي وایي تر دې وروسته به په ګمرکونو کې کارکوونکي د پیژندلو له مخې نه بلکې د وړتیاو له مخې په دندو ګمارل کیږي. دا د افغانستان خبرونه سیمه ایز نړیوال خبرونه به له فردي هوټ سي پڅوري.
پاکستانی ډاکټر عافیه صدیقی چې په افغانستان کې د امریکا پر اجنټانو پر ډزو او وژلو تورن ده نن په نیویارک کې محاکمه کیږي. امریکایي چارواکو دا و دېرش کلنه میرمن له القاعده سره په ارتباط درلودلو تورنه کړې ده. پر دې تور دی چې په 2008 میلادي کال کې په غزنی کې د امریکایي مامورینو د وژلو هڅه کړې وه. عافیه صدیقی د اعصابو ډاکټره ده چې د امریکا د ماساچوسټس په پوهنتون کې زده کړه کړې ده. له دې سره د ډلهیزو وژنو د حملو د طرحو یادداشتونه د امریکا د ازادۍ د مجسمې او بروکلین د پله په شمول د نیویارک ښار د یو شمیر مهمو او لوړپوړو ودانیو لیست موندل شوی دی. پر دې تور لګېدلې چې په افغانستان کې د توقیف په وخت کې د وسلې ترلاسه چولې وو او د ډزو هڅې کړې و خو مرمۍ په هدف نه وی لګېدلې او په ځوابي ډزو کې خپله زخمي شوې وه. عافیه صدیقی چې د محاکمې لپاره امریکا ته انتقال شوې پر ځان لګېدلې تورونه ردوي او د امریکا له محکمې سره له همکارۍ هم ډډه کړې ده. ایران نن پر فرانسې ټینګار وکړ څو هغه ایرانی محصل را خوشی کړي چې ویل کیږي پر ایران یې له تجارتي تحریم څخه سرغړونه کړې ده. و دېرش کلن مجید کاکاوند برېښنا د انجینیری محصل دی او د تیر مارچ په میاشت کې د متحده ایالاتو په غوښتنه ونیول شو. په دې شک دی چې هم په ملکي او هم په پوځي برخې کې ایران ته برقي اسباب لیږل. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یوه ویاند نوویل کاکاوند بې ګناه دی او فرانسوي مقامات یې په دې تورن کړل چې دا قضیه پر ایران د فشار لپاره کاروي. د فرانسې یوه محققه په دې وروستیو کې په ایران کې محکمې کې څرګنده شوه. هغه تر انتخاباتو وروسته د حکومت ضد مظاهرو ترسکی نیول شوې ده. د چین یوې محکمې د رشوت او په ځینو مواردو کې د اداري فساد په تور د سترې محکمې یو پخوانی قاضي ته د عمر بند سزا واوروله. پخوانی قاضي هوجن سونګیو د هغو دولتي هلو ځلو په ترڅ کې چې دولت د اداري فساد خلاف پیل کړي محاکمه شو. د چین جمهور رئیس هوجن تاو اداري فساد د چین د کمونیست ګوند واکمنۍ ته یو لوی ګواښ بللی دی. د چین رسمي خبري اژانس سنخوا وایي یاد شوی قاضي له 2015 کال څخه نیولې تر اتم پورې، یعنې هغه مهال چې دی د خلکو د سترې محکمې رئیس و، له نیم میلیون ډالر څخه د ډیرو پیسو پر رشوت مجرم ګڼل شوی او همداشان د خپل کار په موده کې شاوخوا 200 ډالره اختلاس هم کړی دی. د ازادي راډیو ده. په بریتانیا کې د عراق د جګړې په اړه د کابینې د هغو وزیرانو لخوا د شواهدو اورول پیل شوي چې د 2003 میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا په مشرۍ پر عراق د حملې په وخت کې کار کاوه. جویف هون چې له 1999 څخه تر 2015 میلادي کلونو پورې د بریتانیا د دفاع وزیر و، لومړی له دې پوښتنو سره مخامخ دی. په دې توګه د عراق په جګړه کې د بریتانیا د شمولیت او په دې اړه چې ویل کیږي د بریتانیا خلک ناسم پوهول شوي وو او ورته ویل شوي وو چې د عراق پخوانی جمهور رئیس صدام حسین ډله ییزې وژنې وسلې لري تحقیقات کیږي. بریتانیا وکاله مخکې شاوخوا 15 زره عسکر پر عراق د حملې د شریکېدو لپاره ولیږل څو صدام حسین له قدرت وغورځوي. تمه کیږي چې د پنجشنبې په ورځ به جکسترا چې پر عراق د حملې په وخت کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر و، د تحقیقاتو ته حاضر شي. ټاکل شوی چې پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر راتلونکې اونۍ، یعنې د جنورۍ په 9 پر عراق د حملې په ارتباط شواهد وړاندې کړي. د متحده ایالاتو د مساچوسیټ ایالت رای ورکونکي بنن په سنا مجلس کې د خپلې یو استازي د ټاکلو لپاره رای ورکوي. چله دې سره بعد روغتیا په برخه کې د ولسمشر بارک اوباما د اصلاحي لایحه سرنوشت معلوم شي. دیموکراتا کاندید مارتا کاکلی به د جمهوري غوښتونکي سکات براون سره مخامخ شي سو د مرحوم دیموکرات تید کینیدی ځای ونیسي. کاکلی د دې لایحه په پلوي د خپل ګوند په سلو کې شپېته رایو ته اړتیا لري څو د یاد شوي کرسۍ او نورو برخو کې جمهوري غوښتونکو ته ماته ورکړي. وروستیو رایو داسې ښکاري چې براون له کاکلی څخه یو څه مخکې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اونۍ په پای کې په مساچوسیټس ایالت کې و او د کاکلی لپاره یې کمپاین وکړ. او د هیټي له مرکز څخه رپورټونه وایي چې زلزله ځپلي خلک د نړیوالو لخوا د خوراکي موادو او نورو مرستو د رسیدو په تمه دي. په سیمه کې چور تالان ګرځي او زیزه نښتې هم شوي دي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړې په هغو خلکو کې چې د تیرې اونۍ له زلزلې ژغورل شوي، د لوږې او فقر له زیاتېدو سره د تشدد او چور پیښې په زیاتېدو دي. د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی په عاجله توګه د هوا له لارې خلکو ته خوراکي مواد او اوبه رسولي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتنه وکړه چې د هیتی زلزله ځپلي ټاپو ته د 3500 نورو 1600 عسکرو لیګل پیل کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان 1600 هم په هیتی کې د چارو په تنظیم بوخت دي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. پر کابل د پرونی مرګونی حمله وروسته د دې ښار د پیښې د ځای د وروستي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور لرو. د فروشګاه بزرگ افغان دکانداران وایي چې په دې حمله کې دوی ته ډېر مالي زیان رسیدلی دی.
د مالي زیان داسې دی چې هر څه ختم شوي دي، سوځېدلي دي، سکاره شوي دي.
چارواکي د خوست په دوو ولسوالیو کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د څو تنو بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. په کونړ کې بیا څو تنه وسلوال د ملي پخلاینې له پروګرام سره یوځای شو.
مونږ هم د خیال غواړو چې نار دغه ټوپک کیدو ټوپک په دغه ځان سره بیل وختو قلم وختو مونږ غواړو چې دغه مرورونه چې پردي ملکونو کې دی یو د پردي په اشاره باندې چلیږي دوی د ریشي د خیر خپل وطن ته
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان له حکومت سره په ولایتونو کې د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي او په دې برخه کې د نوي مرستې تړون هم لاسلیک کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ چارواکي بیا وایي چې سږ کال یې هم هېواد ته د افغان کډوالو له راستنېدو سره د مرستې پلان ترتیب کړی. پر یادو شوو موضوعاتو سربېره پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي مو هم ازادي او اورېدونکي پروګرام ته ځانګړې شوې. راسره اوسه. تیر ورځ د کابل ښار په فروشګاه ساحه کې یوې ډلې ځانوژونکو حمله کوونکو په یو لړ حملو لاس پورې کړ. په دغو حملو کې په لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ د فروشګاه بزرګ افغان دوکاندارانو ته هم درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په دې فروشګاه کې یو سوداګریز مارکیټ په بشپړ توګه سوځېدلی دی. زموږ همکار احمد زبیر ژمن نن له غرمې مخکې دغې سیمې ته تللی او له یو شمېر دوکاندارانو سره خبرې کړې دي.
د کابل ښار په فروشګاه سیمه کې دلته تیر ورځ یو شمېر وسلوالو ځانمرګ برید کوونکو په حملو لاس پورې کړ چې شاوخوا 12 تنه پکې ووژل شول او الاویو څخه ډېر ټپیان شول. دا ساحه سربېره پر دې چې له دې عمل هم اهمیت لري چې ځینې مهمې دولتي ودانۍ پکې دي، سربېره پر دې یو مهم سوداګریز مرکز هم بلل کېږي. دلته دوکانونه زیات دي. همدارنګه دلته تر ټولو زیاته صدمه یو ستر سوپوړیز مارکیټ سره ستلې ده. دا مارکیټ په بشپړه توګه تقریبا سوځېدلې ده چې په لسګونو دوکانونو پکې دوکانداران پکې زیانمن شوي دي. اوس دلته اکثره دوکانداران لګیا دي هغه مات شوي شیشې راوباسي او سوي مواد چې د دوی کالی دي او نور شیان دي هغه دوباره راغورځوي. دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسېدلې ده. مونږ له دوی سره خبرې وکړو چې څو تانو سره به خبرې وکړو چې په دې اړه دوی څه وایي او دوی ته څومره تاوان رسېدلې ده. دلته یو ورور لګیا ده هغه د شیشې پاکي یا د خپل دوکان سندای به موږ ته ارزو کې او موږ ته وایي چې دته څومره تاوان رسېدلې په دې حادثه کې په دې پیښه کې.
مونږ ورور ولا خدای پاک ډېر مهرباني کړې دا اول منزل کې ستر مال زیان خدای پاک مونږ سره ډېر خکړې او ارسنه بچي او بار د قانون د مالی زیان دي چې ارس ختم شوی دي سوځېدلې دي سکاره شوی دي.
د فروشګاه په سیمه کې اوس د تیر په شارمه واسه بیروبار ده. خلک ستدي دوکانداران هم راغلي دي. اکثره هغه دوکانداران چې پرون په حمله کې زیانمن شوی دي او د موټرونو ګډګونه هم د معمول په شان ده. ډېر خلک دلته شاوخوا راټول دي او دغه سوځېدلی مارکیټ ننداره کوي. زما سره یو دوکاندار ولاړ ده دای بزان معرفي کی او بیا به وایي چې دته څه زیان رسېدلی ده، دکان سوځېدلی کنه ده سوځېدلی.
زما نوم ګل آغا ده. تقریبا 15 دوکانونه دي چې فوټوکاپیګان دي او قلم فروشي دي. د پاس نه چوبو را کته سیوی دي. تقریبا یو 40 دانه قانونه لنده سیوی دي چې هغه لمزه تللی دي او دروازه لمزه تللی فوټوکاپیګان کاغذ د شاینه لمزه تللی دي چې تقریبا دوکان ته تقریبا 15-16000 افغانۍ خساره رسیدل ده. د پاس کې دوکانونه چې لمزه تللی ده یو نفر شهید سیوی دي.
زما سره یو بل دوکاندار هم ولار ده. دای به هم خپل دوکان حالت وای او بیا به دغه حمله په اړه خپل نظر راکړي.
سلام علیکم رو رضا. شفیق الرحمن شینواری د فروشګای بزرگ افغان د تکاوی قالین فروش دوکاندار ما. څنګه پرون دا د 9 بجو رخصله نو ډیر یو بد حالت سو. څنګه دولت هم منګه تعمیر وشته ټول منګه 25 دوکانداران په دې تکاو کې بند پاتې او نشم کولای چې بند لاړ سو. نو دا درې څلور منزله څو سل بال لاغینه دود را کوڅو تکاو ته منګه پازاب پلو چغه موکل چغه چې وکړلې پولیسانو د منګه چغه واورېدل او منګه تاسو کو ویل چې تاسو خو ولای انتحاریا نه اسې لخیا دوکانداران اسې
دغه حمله تاسو ولیدلې تاسو په خار کې څومره ځان مسؤل احساسوي؟
ولا فارسی باندې متل لسو سکه قلب وکړو د مخلوقم چې ولید پاس منځلو کې دوکانداران ډیر زخمیان شول. ډیر دوه درې کسان پکې سوي واته جسدونه هم سوي وو او نور نو غواړو دولت نه چې موږ سره یو همکاري وکړو د منګه زر په زر د منګه بس خاصو کې ځکه چې د ارګ مخه ده.
پر کابل لپاره نه مرګونی حمله ورسته د ښار د پیخې د زاید فروشګاه بزرګ افغان د ورستي وضعیت په اړه تفصيلي راپور و. د دې فروشګاه دوکانداران وایي چې دوی ته لزانی زیانونو سربېره ډیر مالی تاوانونه هم رسیدلی دي. پر کابل د پرونی مرګونی حمله مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستې. په دې حمله کې باندې لستنه وژل شو او په لسګونو نور هم ژوبل شول. په کابل کې لپاره نوې حمله وروسته په دې ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. په ښار کې امنیتي پوستې زیاتې شوي او هغه موټر چې ښار ته ننوځي سخت تلاشي کیږي. بلورته د خوست چارواکي وایي چې افغان او ایتلافي ځواکونو د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د تندر نه په نوم ګډو عملیاتو کې د خوست په دوو ولسوالیو کې د وسلو او مهماتو پر نیولو سربیره څو تنه بهرني وسلوال وژلي او یو شمېر نورې ژوندي نیولي دي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې مشر د ملي اردو ځواکونو مسؤلین وایي د تندر نه په نوم د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د هغو ګډو تصفیې عملیاتو په ترڅ کې چې د افغان او ایتلاف ځواکونو لخوا د دې ولایت په ځینو نارام ولسوالیو کې ادامه لري. له امله یې په تېرو دوو ورځو کې د یو عرب جنګیالي په ګډون درې پاکستاني طالبان وژل شوي او نه نور ژوندي نیول شوي دي. د ملي اردو ځواکونو د لومړی لمبر لوا درستیزوال جنرال ظهیر وردګ وایي دغه ګډ تصفیې عملیات چې د خلکو په مستقیمه همکارۍ سره د باک او صبرۍ پولیس ولای کتر سره شول په لړ کې پر بجرشوی او نیورشوی طالبانو سربیره د غټو او کوچنوی وسلو 15 لوی ډپوګان کشف او تر لاسه شوی دي. د زیاته کړې تر سره شو عملیاتو په بهیر کې افغان ائتلاف ځواکونه او د غرات د سیمې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. جنرال ظهیر وردګ د غراز د خپل سرګندونو پترڅ کې د طالبانو هغه ایدیا چې ګواکې د سه شنبه په سهار د دوی وسوالو کسانو د خوست د شنکې په سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې لس افغان سرتیري له منځه وړي دي هم په کلکه رد کړه. د باکو یعقوبی ولسوالۍ چې همدا اوس په کې د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د تندر نه په نوم د افغان او ایتلاف ځواکونو ګډ تصفیې عملیات ادامه لري د خوست له نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي چې ډېر ځلې ورځنې د وسلوالو نښتو او بمی چاودنو رپورټونه ورکول کیږي. خو جنرال ظهیر وردګ وایي دوی کلک هوډ کړی چې دا ځل به د تندر نه په نوم د ګډ تصفیې عملیات تر هغې روان وي تر څو دواړه نارامې سیمې په بشپړه توګه د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو له شتون څخه پاکې شوې نه وي.
په خوست کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه راپور و. د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات په داسې حال کې روان دي چې د وسلوالو طالبانو سره په وروستو کې د روغې جوړې د خبرو اوازې بیا ګرمې شوې دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملي پخلاینې یو پروګرام هم له څو کلو راهیسې دوام لري. د دې پروګرام په ترڅ کې په سلګونو وسلوالو کسانو وسلې په ځمکې ښې او سوله ییز ژوند ته مخه کړې. په دې ترڅ کې په کونړ کې هم نه وسلوال کسان پرون د ملي پخلاینې له پروګرام سره یو ځای شول. په دې اړه نور حال له کونړه د روحله انوري راپور کې.
په کونړ کې د ملي پخلاینې پروګرام مشر حاجی محمد روزی ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو نه کسیزې ډلې له مخالفت او جګړې څخه خلاص واخیست او د وسلو سر یوځای د ملي پخلاینې پروګرام کې داخل شول.
ورونو سره چې په سر کې قومندان صاحب نصیر دی ما وکولې شو چې دوی دې ته وادار کمه ریولم خپل وطن د امن او د بیا بادۍ لپاره دوی کار وکړي. کله چې ما دوی ته پوره ډاډ ورکړ دوی ته اطمینان نه ورکړ سولې او د امن پر تبانی شي. نورګل ولسوالۍ د خیوي ولسوالۍ په دغه سرحد کې چې مزار دره ده درینور دره ده په هغه نقطه کې دوی دا ګروپ هم قرار لري. نه کسان دي څلور میله کلاشینکوف ځان سره راوړي دي سره د خپلو سیماتو سره د خپلو ټاپونو او یو میل راکټ دی سره د خپلو مرمیو راوړی.
هغه ویل د پروګرام له پیل څخه تر دې دمه یې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت او د سولې د راوستلو دپاره ډېرې غونډې جوړې کړي او په سلګونو وسلوال مخالفینې جګړې څخه لاس په سر کړی دی.
تقریبا 800 نه زیات کسان موږ سره په ملي پخلاینې پروګرام کې شامل شوی دي. یا چې دا نه دغه اته نوی مل شاوخوا کې سلای راوړی د تسلیم کړی ده. په دې کې ډېر غټ لوړ لوبه مشران هم راغلي دي، حتی قاضیان راغلي دي.
حاجی روزی وای د کونړ او نورستان په ولایتونو کې اوس هم ګڼ وسلوال کسان دې ته چمتو کړي چې د جګړې پر ځای د بیا آبادۍ او رغونې په چارو کې برخه واخلي.
نور ګروپونو سره ان شاء الله په دغه ورځو کې زموږ رابطې دي. امیدواري دې ده چې هغوی هم د دوی په قدم باندې راشي. د شیګل په ولسوالۍ کې ګروپونه دي، سرکاڼو په ولسوالۍ کې ګروپونه دي، داسې په ټکور کې. نو دا زموږ یو مسؤلیت دی، زموږ ذمہواري ده، په دغه رابطه باندې به انشاءالله خدمت کوو.
قومندان نصیر او ملګري وایي چې دوی تر دې مهاله د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف ډېر جنګونه کړي، خو اوس د ملي پخلاینې پروګرام سره یو ځای شوي دي.
ګروپ جوړ کړی دی، مشروم او 22 نفر را سره وو. دا زموږ وطن دی، موږ پکې خارکوچي کړي لوی شوي، واړو چې د خپل ورونو سره اوږه په اوږه ودرېږو او په هر ځای کې سره په فوجي عملیاتي او کار شیخ خپل زامن هم ورکړو ملي اردو ته او نورو ته چې تر څو پورې د افغانستان قطاعت هم قوي شي او زموږ د لاسه چې څوک کومک کېږي هغه باید د خپل دولت سره وکړي.
زما نوم زرجان دی، زه د خیوي اوسېدونکی یم، د ګلجان زوی یم. محمدان صاحب نصیر خان زموږ مشر وو، همده په مشروالۍ باندې لکه موږ کار کوو. راغلي خپل وطن ته د خیره، دغه خپل وطن آبادوو. محترم کرزي صاحب دغه اعلان کړی دی چې راشه خپل وطن ته، نور بس د جنګ. موږ هم د خیره غواړو چې نار دغه ټوپک کېدو، ټوپک په دغه ځان سره بیل وخلو، قلم وخلو. موږ غواړو چې دغه مرورونه چې پردي ملکونو کې دي او د پردي په اشارو باندې چلیږي، دوی د راشه د خیره خپل وطن ته.
په کونړ کې په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو پر نوم نه کسیز ګروپ دولت سره یو ځای کیږي چې له دې څخه وړاندې هم دې ته ورته پسلګونه کسان له بیلابیلو ولسوالیو څخه د طالبانو او د حزب اسلامي حکمتیار د ګوند سره د تړاو پر نوم د کونړ مرکز اسدآباد ته راوستل شوي او خبریالانو ته ښودل شوي. خو د دومره ګڼو کسانو د تسلیمېدو سربیره بیا هم په کونړ کې جګړه د هرې ورځې په تیرېدو زیاته شوي او د جنګیالیو د مقاومت ساحه پراخه شوې ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د سهار له اوو بجو څخه د ماښام تر اوو بجو پورې د ازادي راډیو خبرونه اوري. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان له حکومت سره په ولایتونو کې د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي او په دې برخه کې د نوې مرستې یو تړون هم لاسلیک کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي د دوی له دې نوې مرستې سره به په ولایتونو کې د سیمه ایزو ارګانونو کاري وړتیاوې لوړې او خلکو ته به چټک خدمات ترسره کړي. په دې اړه له کابل زموږ خبریال له تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د سیمه ایزو حکومتي ادارو د پیاوړي کولو او خلکو ته د ښو حکومتي خدماتو د ترسره کولو په هدف یې له افغان دولت سره 180 میلیونه ډالر مرسته کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویان علیم صدیق خبریالانو ته وویل چې د یو این ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د مرسته به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې ولګول شي. د ښاغلي صدیق په خبره له افغان دولت سره د نوې مرستې تړون لاسلیک شوی او د نوموړي پروژې له عملي کولو سره به د سیمه ایزو ادارو کاري وړتیاوې ډېرې اوچتې شي.
دا 5 کلنه پروژه په دې هدف پر مخ بول کیږي چې په هیواد کې ولسونو ته د حکومت لخوا د خدماتو په ترسره کولو کې پرمختګ وشي. دا پروژه به د سیمه ایزو حکومتونو د پالیسیو د تطبیق، همغږي کولو او پر هغو د څارنې لپاره به له یو ملي سیستم، پروسیجر او قانوني چوکاټ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان ویان وایي چې د دې پروژې په تطبیق کې به پوره شفافیت په پام کې ونیول شي او له دې سره به په ولایتونو کې د حکومتي پالیسیو عملي کېدو ته زمینه مساعده او په ولسوالیو کې به خلکو ته په حکومتي خدماتو کې ډیر ښه والی راشي. په عین حال کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي په تیرو څو کلونو کې له نړیوالو مرستو څخه په ولایتونو کې د حکومتي ادارو د کارکوونکو د کاري ظرفیتونو د لوړوالي او په ولایتونو کې خلکو ته د چټکو خدماتو د ترسره کولو په برخه کې ډیره استفاده شوی. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال برنا کریمی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کومې مرستې چې له دې ادارې سره د حکومت د پروګرام لمخې ترسره کیږي ښه نتیجه ورکړي او دوی ورڅخه راضي دي. دی وایي تر اوسه کومې مرستې چې مونږ ته رسیدلي که د سیمه ایز حاکمیت له لارې چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې لخوا ترسره کیږي او که نور همکار ارګانونه زمونږ سره ترسره کوي ښه نتیجه یې ورکړي او په ولایتونو او ولسوالیو کې د ښې حکومتدارۍ په برخه کې ښه بدلون او سمه نتیجه ورکړې ده. په ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو ته د ښې حکومتدارۍ د ترسره کولو او د سیمه ییزو چارواکو لخوا د حکومتي پالیسیو د ښه تطبیق لپاره په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مرستې ترسره کیږي چې دا مهال خلک په ولایتونو کې د ډیرو حکومتي ادارو له کارونو څخه شکایت کوي او وایي چې د ادارې فساد بډې او خپل سریو له لاسه پوزې ته راغلي دي. دغه راز خلک غوښتنه کوي چې مرکزي حکومت باید په ولایتونو کې د دولتي ادارو د اصلاح ترڅنګ مجرب او کارپوه کسان په وظیفو وګماري او په دې برخه کې هیڅ ډول شخصي ګوندي او داسې نور روابط په پام کې ونه نیسي.
په ولایتونو کې د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو د هڅو په اړه راپور یو این ډی پی ویلي چې غواړي د افغانستان له حکومت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري چارواکي بیا وایي چې سږ کال هم هیواد ته د افغان کډوالو له راستنېدو سره د مرستې پلان ترتیب کړی دی. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی به سږ کال هم له افغانستان او ایران څخه په خپله خوښه د افغان کډوالو پر راستنېدو ټینګار وکړي او له هغوی سره به د سرپناه په برخه کې هم مرسته وکړي. په مخړې له کابل د احمد زبیر جمن راپورته.
په کابل کې د یو انیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي دوی روان میلادي کال د څه باندې یو نیم لکو هغو افغان کډوالو سره د مرستې پلان لري چې غواړي خپل هیواد ته راستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند نادر فرهاد وایي دا اداره په افغانستان کې هر راستنېدونکي افغان کډوال ته $100 ورکوي او د سرپناه پاکې اوبو برابرولو او نورو برخو کې هم ورته د مرستې خپل پروګرامونه لري. فرهاد وویل یو انیسیار به سږ کال شاوخوا زرو راستنیدونکو کورنیو ته د سرپناه په جوړولو کې هم مرسته وکړي. دی وایي زمونږ هدف دا دی چې وکولی شو له هغو افغانانو سره مرسته وکړو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنېدل غواړي. سږ کال موږ له 1,15,000 کسانو سره د مرستې پلان لرو. که چیرې دوی هیواد ته ستنېدل غواړي کولی شي چې د یو انیسیار له مرستو ګټه واخلي. سږ کال به شاوخوا 10,000 کورنۍ د یو انیسیار د سرپناه له پروګرامه هم ګټه واخلي. فرهاد زیاته کړه په تیرو څو کلونو کې یو انیسیار په افغانستان کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د شاوخوا 2,000,000 کورونو په جوړولو کې مرسته کړې او شاوخوا 1,200,000 کسان یې د مرستو له نورو پروګرامونو څخه برخمن شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې او افغان دولت له مرستو سره سره اکثره راستنیدونکي کډوال په هیواد کې دننه د لازمو اسانتیاو په ځانګړې توګه د سرپناه له نشتوالي شکایتونه کوي. په کابل کې د کډوالو د یو کم 2 تنه اوسیدونکي د خپل ستونزو په اړه وایي
کومک مور سره نه دی سوی دا دولت مور سره کومک نه دی کړی.
افغان دولت په اوس وخت کې په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو خلکو له ستونزو سره هم مخ دی. دوی اکثره د وروستیو وچکالیو او ناامنیو له امله خپلې سیمې پرېښي دي. خو سره له دې چې په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو او راستنه شویو کډوالو ډېرې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي، داسې اټکل کیږي چې سږ کال به بیا هم په پاکستان کې د ناامنیو له امله ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره زړه ښه کړي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د لغمان ولایت مرکز اړوند د الینګار پر سین دوه پلونه تر جوړېدو وروسته نن پرانستل شول. دا پلونه د جی ټي زید په نامه د جرمني د یوې مرستندویه محسې په مرسته جوړ شوی دی. تفصیل یې زموږ سیمه ییز خبریال داود وفاره کوي.
د لغمان د والی ویان سید احمد ساپی ازادي رادیو ته وویل دواړه کې بلی پلونه د الینګار پر سینې خودل شوی چې تر 4,000 زیاتو کورنیو ته ترانسپورټي اسانتیاوي برابرې کړي. دا وویل
$1,000,000 پروژه باندې د جی جی زړپال له خوا جوړ شوی هغه هم د لغمان وایي سلام شال پلان باندې د پټي پرې کول سره پرانستل شو دغه پل په 15 میاشتو کې جوړ شوی او تقریبا 2000 کورنۍ له هغې څخه ګټه پورته کوي د شبکې پل 110 متره اوږدواری او 20 متره عرض لري او د دغه دویم پل نوري پل دا 106 متره اوږدواری او 1 متر عرض لري
د لغمان ولایت اوسیدونکي د دغه پلونو په جوړېدو ډېر خوښ وو
تقریباً خاص طرح نکلی اور یو بل پل ہم نوری پر
لغمان ولایت کې د لنګار او لیشنګ سیندونو ګڼ کلی او ولسونه یو بل سره جلا کړي چې پلونو جوړولو ته ډیر ضرورت لري په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې پلونه جوړ شوي خو ځینې برخې لا هم پلونو جوړېدو ته اړتیا لري
وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دی فریده هورسیفی ته وار ورکو چې د ساعت د مهمو خبرونو سره ټکی راووري
په کابل کې نن د ګمرکونو ملي اکاډمي پرانستل شوه د افغانستان د بهرنیو چارو نوې وزیر نن دغه وزارت کارکونکو ته رسمن وپیژندل شو په کابل کې د کانکور متفرقه ازموینه واخیستل شوه پاکستانی ډاکټر عافیه صدیقی چې په افغانستان کې پر امریکایانو په ډزو او وژلو تورن ده نن په نیویارک کې محاکمه کیږي په کاناډا کې پر یو شمیر کلیدي ځایونو د تروریستي حملو طرح په عمر قید محکوم شو په بریتانیا کې د عراق د جګړې په اړه د کابینې د هغو وزیرانو لخوا د شواهدو اورول پیل شوي چې د 2003 میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا په مشرۍ پر عراق د حملې په وخت کې کار کاوه او د هیتی له مرکز څخه ریپورټونه وایي چې زلزله ځپلي خلک د نړیوالو لخوا د خوراکي موادو او نورو مرستو د رسیدو په تمه دي په سیمه کې چور تالان ګډ دی او زیزه نښتې هم شوي دي
خبرونه او د غرض د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی او کتلی شئ د ویبپاڼې پته مو ده www.azadiradio.org او اوس هم دا د ازادي او اوریدونکي پروګرام خپرېدو ته چمتو دی
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ګران اوریدونکو زما سلیم احمد صالح سلامونه او نیکی هلی ومني په اوسنی پروگرام کې مو د پوهنې وزارت د نشرات او اطلاعاتو رئیس میلمه دی او ستاسو هغو پیغامونو ته ځواب وایي چې د ازادي او اوریدونکو پروگرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې مو د پوهنې په ارتباط ثبت کړی دی مخکې دې چې دا پروګرام شروع کوم هیله درڅخه کوم چې کاغذ او قلم تیار لزان سره کشیر دی د پروګرام په پای کې د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیره اعلانېږي چې تاسو یې ولیکلی شئ د ازادي اوریدونکو په اوسني پروګرام کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پوهنې د ستونزو په اړه خبرې شوې دي د اوریدونکو پښتنې مو یو په بلې پسې د پوهنې وزارت د اطلاعات او نشرات رئیس محمد آصف ننګ تاورولي او د هغه ځواب مو اخیستی دی د دې سوال او ځواب یو برخه په اوسنی او بل برخه د ازادي او اوریدونکو په بل پروګرام کې خبرو خو اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د مطبوعاتو او اطلاعاتو رئیس شغل محمد آصف ننګ اول خو ډیره مننه کوو چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو ګډون وکړ ځینې پیغامونه را رسیدلی دي د غیاو یو پیغام په ګډه واورو بیا به تاسو نظر په دې اړه واخلو چې ځینې کسان او اوریدونکو شکایتونه کړي دي او ځینې کسان خپل ستونزې بیانوي
نظر
فراہ ولایت دی تعلیمی طرفیہ لحاظ
مطلوبه پراختیا پکې لا هم یعنی نشته، کمبوتات لري، البته په آخري درجه ولایاتو کې نه ده، یعنی هغه ولایاتو کې نه ده چې په اسلام موضوعاتو کې کم راځي. د پوهنې وزارت د فراه ولایت کې متعددې پروژې لري او هم د تربیه معلم لپاره د پروګرامونه شپږو پروګرامه موږ لرو، چې یو پروګرام د ټي ډي تري ده، البته په دې ولایت کې چې موږ تر کار لاندې اچولی ده. بل پروګرام د تربیه معلم یو عمومي مرکز ده چې موږ په دې ولایت کې د مسلکي ښوونکو له کمبود سره مواجه شوي یو. فراه ولایت کې په خاصه توګه د ښځینه تعلیم په برخه کې پیشرفت کافي نه ده. موږ په دې ولایت کې په مجموعي ډول 2500 استادان لرو، 2500 اما هغه د اړتیا وړ څومره استاد چې موږ ته لازم ده د صنف په تناسب یې که وبولو، یعنې که هر صنف ته چې څلوېښت کسه وي پکې هر څلوېښتو شاګردانو ته یو معلم انتخاب کړو، نو موږ په فراه کې کم نه کمه 3500 استادانو ته اړتیا لرو. په فراه کې موږ د اسلامي تعلیماتو شپږ مدرسې دارالعلوم او دارالحفاظه لرو چې یو د عصري دارالعلوم دی، البته شرعي. په همدې ترتیب یو دارالمعلمین لرو او د تخنیکي او مسلکي زده کړو یو مکتب لرو. په دې ترتیب سره موږ په ټوله کې په فراه ولایت کې 260 تعلیمي مرکزونه لرو چې د اسلامي تعلیماتو سواد د برخې چې 28 مرکز کورسونه پکې لرو، او هم د عمومي تعلیماتو مکتب، او هم د اسلامي تعلیماتو، او هم دارالعلوم په برخه کې. ټول زموږ شاګردان چې دي هغه تعداد یې رسیږي په حدود دي 15000 شاګردانو ته، البته 2600 استادان او 15000 شاګردان موږ لرو په دې ولایت کې.
بله ننګ صاحب، دا قبل پیغام به واورو چې د غوړدونکو څخه شکایت کړي.
زره امشاد پکتیکا ولایت روس رادیو له سالي اوسیدونکو يم. د بامو د بالا حکومت چې د غشتنه کوي چې د موږ د ترودي له سالي هیڅ سکول نشته. کوم سکولان د سپیشي راځي غلو غلو جګوته دي، یا سکولان سره معلم سره متعلم سره کتابونه او کلمان سره راځي، هغه پاکستان خرچي. موږ له کوم معرف له معرف له وزارت چې خواهش کوو چې د غلو چې پیسې باندې کوم پیسې ستاسو د خلکو تر کوي، هغه موږ امید ورته به خیر چې موږ ورته وده کوي، یا د دوه خلکو هغه وی نه صحیح ته یا جزا ورکړي، یا بل بلا وخوري. السلام علیکم، ریم شاید کاله تروس را د سړی اوسیدونکو.
بله تاسو پیغام واورئ د ننګ صاحب، ستاسو ځواب څه دی؟
پکتیکا ولایت هم د دوه دلیلو په لحاظ وروسته پاتې ده. یو دلیل موږ په یو لس ناامنه ولایتونو کې، یو هم پکتیکا راځي چې تر اوسه پورې 15 ښوونځي پکې بندې په ترو کې، په وازفا کې، په سپینه کې، تقریبا سروزی او چانخوا په شاوخوا کې، او مدوکس دا هغه سیمې دي چې په دې کې موږ بند ښوونځي لرو، په دې کې شک نشته. اما موږ په یاخیلو کې، یوسف خیلو کې، مشخیلو کې، او په خپله د خرنې د چارتراس کې، او هم په اردون کې، په دې سیمو کې بیا په کافي اندازه بند ښوونځي بیا دوباره پرانیستل. دا یو سرحدي ولایت، البته د نامنۍ له پلوه پاسید ورته رسېدلی ده. موږ د نامنه ولایتونو په ردیف کې ډېره اوسېږي. سره له دې هم په پکتیکا کې تعداد د مکاتبو تر فراه نه ډېر ده. په دې معنی چې موږ په پکتیکا کې 390 ښوونځي لرو. دغه د تعداد له لحاظه ښه پرمختګ پکې راغلی ده. د شاګردانو له پلوه موږ 1,00,000 شاګرد لرو په دې ولایت کې. اما په ځینو برخو کې موږ مشکلات لرو. موږ کمبود په ځینو ولسوالیو کې چې هلته امنیت پکې سم نه ده، ښوونکي نشي تللی، حاضري وجود نه لري، نو د دې راجستریشن پروسه چې ټکنۍ یا راپور موجود نه وي، هغه له خپل مزد نه متاخیږي نه. په هغه ولایت کې چې خپله د خپل ولایت کادرونه پکې په فعالیت نه وي، د بل ولایت نه په مشکله ولدي. پکتیکا له ډېر پخوا نه د تعلیم د پلوه ضعیفه پاته شوې ده، یعنی د تېر کال یعنی په انقلاب په جریان کې هغه ولایتونه چې نسبي سهولتونه پکې موجود و، په هغه کې د کادرونو شتون هم شته. هم از این ولایت نده چه بیخی لی کدرون و لپلا و نمه ده مزل آغاز کرده. خاص توگه از پکتیکا که یوناس و خوانده متعدد و دورو که بندو هیچ وجود ندرلود. از هم دیر کم من اوناس بری ولایت که لرو. اما لده سره زکا چه د طالبانو له دورې نه وروسته هلته د اوناسو ښوونځی پیل شول. نو که ته ولایت پکتیکا ته له بل ولایت نه څوک راغواړو دا ډېر مشکل ده. زه فکر نه کوم چې یو څوک له شمال نه راسي، یو څوک له قندوز نه راسي خپل آرام ولایت پرېږدي او دوی د پکتیکا کې وظیفه وکړي، په خاص توګه د ښځینه ښوونکو په برخه کې. موږ د دې ولایت لپاره هم یو عاجل پروګرام نیولی د ښوونکو د تربیې او هم مو تشویقي پروګرام نیولی دی. د پکتیکا ولایت ټول کال په حدود پنځه څلوېښت ښوونکي واجد دي. هغه شرایط وو چې څوارلسم پاس ښوونکي بلل کېږي، برال دی چې په دې ولایت کې درې زره دوه سوه ښوونکي موږ لرو، اما په حدود دي پنځه څلوېښت یې تر دولسم پورته سویه درلودله، یعنې څوارلسم پاس او تر هغه نه پورته. د دې معنا دا ده چې دا ولایت ته ډېر کار ضرورت. نو له دې خاطره موږ په پام کې لرو یو چې په دې ولایت کې یو عالي دارالمعلمین په ایجاد سره وکولای شو چې په کال کې کم له کمه یو نیم سل ښوونکو د جذب لپاره امکانات ولرو هر کال، او په همدغه ترتیب سره به په دوو کالو کې موږ په هر دې ولایت کې یو نیم سل فارغین او په دوهم کال کې بیا په بله دوره کې تر څلور سوه پورې فارغین ولرو، چې په دې ترتیب سره به په پنځه کلن ستراتیژیک پلان کې د پوهنې د پکتیکا ولایت د مسلکي ښوونکو ستونزه ایله په ایله په پنځو کلو کې معرفو.
بله، په دې هیله چې د غوریدونکو خپل جواب ترلاسه کړی وي او د معرفت په برخه کې د ستونزو په اړه کې دوی په خپل هم ورډه واخلي. ورسته د شوونکو د ستونزو په اړه هم ځینې پښتنې ستاسو د غوریدونکو پیغامونه سننګ صاحب د غبل پیغام ته ورسو.
زه سره ځین خبر کوم د قندهار مزمنه په اړه د وزیرنا دغه پښتنه دا چې د مکتبونو یو لباس ولې شروع کیږي دو څنګه کړی دی او وسم خپل په ګډ ورډ لباس کې راځي، مطلب یو جامه کینه راځي.
د غشتنه کړه چې شونځي د پاره کې چیرې یو یونیفورم برابر چې لکه نور هیوادونه کې چې ټول یو ډول لباس کې دا به ګټور کار نه
په دې راتلین کې کار کوي. موږ کال بیا له سواتات یا کال د پوهنې د کیفیت کال په نوم باندې ونمو، نو د کیفیت لپاره هم دې کار وکړو. په کال بیا له سوا نه هټیا کې دا روان کال کې موږ یو ډیر ظریف ډیر ښایسته پروګرام لرو چې په ټول افغانستان کې په خاریاتو کې بخاری ماډل باندې منګلې باس جوړ یونیفورم به د ابتدایي ښوونځي لپاره چې لاول نه تشپګه مو پریده یو ډول خاص لباس وي. د جلکې لباس به البته همدغه لباس تداوم پیدا کوي چې تور لباس دی دوی حجاب ده او سپین ټیکری دوی په سر کوي. په ثانوي دورو کې په متوسطه دورو کې د هلکانو لپاره به بیا ځانګړی یونیفورم وي البته بخاریاتو کې، او په اطراف کې به خاص د سلیقې اطراف یعنی چې کار ته درشي تو کې مود نه، نو بیا د ښوونځي لباس به یو دنګړی لباس وي د هرې دورې لپاره ځان ځان. په همدې ترتیب سره د ثانوي دورې لپاره هم یو خاص لباس به وي. د تربیې معلم لپاره چې بله دوره ده د هغې لپاره به خاص وي. د اسلامي دورې لپاره به یو خاص دنګړی لباس وي، او د تخنیکي او مسلکي دورې لپاره به هم یو خاص نظام وي د لباس. دا په پروګرام کې لرو موږ تقریبا څو نمونې دي لباسونو، البته ډیکوریټ کړي هم دي، او تیر کال یو ملي تاجر حاضر و چې د دې پروګرام بسپنه هم په غاړه واخلي. البته موږ ترېنه امتنان کوو علي کوزي صاحب نه چې هغه دې ته تیاری خولې و چې د دې مکتبونو لباس به د ټول ځوان سره د یو میلیون شاګردانو لپاره بسپنه کوي، او البته دا لباس به مروج کوي. موږ دا پروګرام ان شاء الله تر راتلونکي کال کې دا نوی کال چې تعلیمي شروع کیږي تر هغو پورې به د پوهنې جلال احمد وزیر خپله طرحه نهایي کړي، او ثواب او نه ثواب به پکې فیصله تای کی تحلیل به کړي. هغه وروسته به دا لباس ان شاء الله شروع
دا لباس به د دولت لخوا ورکول کیږي.
په اول دوره کې به البته همداسې کیږي. زه فکر کوم په دوامداره توګه زما چې څومره تحلیل وجود لري د دینو مسایلو لپاره باید خلک هم مشارکت واخلي. زما په نظر په افغانستان کې چې دا هیواد ډېر غریب ده، ملک ډېر غریب ده، د معرف په توان کې دا نهسته چې د ټولو لپاره په هر کال کې لباس مهیا کړي. البته دا لباس خو ته یو کال کې چلیږي نه، خو شپږ میاشتې به زرېږي، یعنې چې استعمال یې ډېرېږي. نو دا باید خلک په غاړه واخلي چې خلک په کې ونډه واخلي. کېدای شي په همدې ترتیب سره لکه خلک چې قرطاسیا بکس نور شیانو کې ونډه اخلي، په همدې ترتیب سره په کتاب کې هم ونډه واخلي. یعنې د کتاب چاپ به هم په دوامداره توګه شاید د معرف لپاره اسانه نه وي، اما اوس په غاړه اخیستی دی په اساسي قانون د مفاداتو په رڼا کې چې تعلیم په افغانستان کې وړیا ده په مجاني توګه د رایګان. اما په تدریس سره موږ باید په تعلیم کې دلچسپي ونیسو، مصرف پرې وکړو.
بله، ډېر مننه ننګ صاحب دغه بل پیغام ته به ورسو چې د اغوریدونکو پیغام به ورسو. د غوښتنه کړې ده
ذکر الله د ننګرهار ولایت د سخرو د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. ما د افغانستان رئیس جمهور صلی الله علیه وسلم دا خواهش ده هغه کسان چې د دولتونو څخه فارغ شوي وي نو چا چې واقف کړی هغه په یوه شعبه کې مقرریږي په وزارت کې مقرریږي او چا چې واقف کړی پیسې نه لري هغه غږ نه مقرریږي. ما خواهش ده افغانستان د حکومت څخه د افغانستان د چارواکو څخه دغه شیغام وکړي هغه خلک چې دولتونو څخه فارغ شوي دي چې
د پوهنې وزارت داسې کوم پروګرام لري چې ځینې شاګردان چې دولسم څخه فارغ سي هغوی نه غواړي چې مثلا خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي، غواړي چې کارونه وکړي، داسې کوم پروګرام شته چې دوی لپاره د کار زمینه مساعده سي؟
د پوهنې وزارت په 15 کلن او 10 کلن ستراتیژیک پلان کې یو لومړیتوب دا ده چې موږ د دولسم صنف فارغین ټول د عمومي تعلیماتو له برخې نه فارغ نه کړو. یو لوی پلان دا ده چې موږ باید په 15 برخو کې له 9 صنف نه شاګردان جلا کړو. په دې معنی چې له 9 صنف نه وروسته 10، 11، 12، 13، 14 چې 15 کاله کېږي، نو له 9 نه به وروسته د عمومي تعلیماتو شاګردان یو برخه دی تخنیکی او مسلکی زده کړو ته دي، لکه هم څه فورسته یو برخه به تربیه معلم ته دي، یو برخه به اجتماعيات ته دي، یو برخه به اسلامي تعلیماتو برخه ته دي، او یو بل برخه به ساينس څنګه ته دي. یعنی په دې ترتیب سره به دا 15 تخنیکی کېږي. اما دې ترجمه مودا ده په دې 15 کلن پروګرام کې خپل کلن کې دا 15 برخو کې، اما په 15 کلن پروګرام کې ستراتیژیک پلان کې په دې کې موږ ترجمه ورکو چې تخنیکی او مسلکی زده کړو شاملین لفهم سنسنا ډیر کوچ 15 کاله دوی مسلکی زده کړو. 15 کاله وروسته بیا دا 15 برخې چې موږ تقسیم کړې دي، نو هغه شاګرد که غواړي چې نور زده کړو کې نو 2 کاله که نور دی وای نو بیا به دی لفهم سکی، یعنی له 14 نه وروسته 15 او 14 شې دی وای، نو موږ د اجتماعاتو لپاره په اجتماعي برخو کې د پانتونونو د تربیه معلم لپاره په د تعلیم او تربیه د پانتونو په برخه کې، د اسلامي تعلیماتو لپاره په شریعت فاکولټي کې، او ساينس په برخه کې د طب او نورو برخو کې، او تخنیکي او مسلکي زده کړو له فرجنو د لپاره په زراعت یا انجینرۍ یا نورو مربوطه څانګو کې چې د برق د الکترونیک ته یا نورو مسلې دي هغه کې به دوی لاره پیدا کوي. په دې ترتیب سره به وکلنه دوره کې یو شاګرد چې فارغېږي هم به مکمل وي هم به مجهز وي، او د کار په مارکیټ کې دوی بیا کار پیدا کوي. اوس موږ سږ کال تر پاسه 15 سل زره فارغین درلودل، کال ته به دغه تعداد 2000 ته رسېږي، 15 کاله وروسته به دغه تعداد 1500 ته رسېږي. که دغه د کار مارکیټ د دوی کوایف ته ونه ګوري نو په مشکله به دوی کار پیدا کوي. په دې خاطر چې موږ د کار په مارکیټ کې ډېر د 12 سن فارغین د لپاره کار پیدا کړی وي، هغه هم جذب کړی د کار په مارکیټ کې، نو موږ غواړو چې دوی ملبس شي، مزین شي، پرشتو باندې تر دې معلم نه چې دی 2 کاله فارغېږي، یعنی له 9 نه وروسته یا 15 کاله بعد که فارغېږي، نو دوی مستقیما لاره پیدا کوي د کار په مارکیټ کې، او په همدې ترتیب سره تخنیکي او مسلکي زده کړو د اسلامي تعلیماتو د اجتماعاتو د ساینس د برخې فارغینو که ظرفیت او مسلک او حرفه به دی لرونکی وي، په دې ترتیب سره دی کار مارکیټ کې کار پیدا کوی. اما اوسنی 12 پاس هغه کوایف چې د کار د مارکیټ په کار دي هغه شروط هغه دی نه لري، نو لدکه په مشکله کار پیدا کوي. یعنی دوه سکتوره موږ اوس لرو، یو خصوصي سکتور د آزاد بازار ده، بل دولت ده. په دولت کې به څومره کارمند جذب، بل دا ده چې دلته معیارونه لوړ شوي دي، د نوي د رتوبه او معاشاتو د نوي سیستم په اساس باندې د کارمند رتبه او قدم د هغه پرمختګ تعلیمي سند پورې تړل شوی ده، په تجربې پورې تړل شوی ده، او په حرفې پورې تړل شوی ده. په دې ترتیب سره که دی دا درې شاخصونه ونه لري نو دی ارتقا نشي کولی د رتبوي لحاظه په دولتي کار کې.
بله، ډېر مننه په دې هیله چې دغه اورېدونکي هم خپل ځواب ترلاسه کړی وي. بل پیغام ته به ورسو.
د 14 سن فارغانو معلمینو چې امتحان قبول شوی ده هغې نتیجه ولې تر اوسه پورې نه راوځي؟ آیا روپو ته خبره بنده ده او که څنګه؟ تا خو په دېشم د قوس اعلان وکړو چې په دې هفته کې به نتیجه راوځي، تر اوسه پورې نه پته ونه لګېده. والسلام. زه عبدالقدیر د بغلان ولایت د نارین د ولسوالۍ نه خبره کوم. د ښوونې او روزنې وزارت څخه هیله کوم د ښوونکو د ارزیابي نتیجه یوه اونۍ مخکې اعلان شوه، خو لا تر اوسه اړوندو ولایتونو ته نتایج نه دي رسېدلي. د دې په هکله مونږ ته معلومات راکړئ.
بله مخکې تاسو یادونه وکړه ننګ صاحب چې دغه رتبو معاشاتو په حساب باندې چې معلمینو څخه امتحانونه اخیستل سوي دي، دغه اورېدونکي هم دغه پوښتنه کوله چې دوی امتحان ورکړی دی خو نتایج تر اوسه پورې نه دي معلوم.
نتایج په مطمئنه توګه په دې ورځو کې اعلان شي. نتایج موږ د 15215 ښوونکو تر سره کړی دي، په دې برخه کې په حدود 6000 ښوونکو نتایج معلوم شوي دي. چې هغه دې ته موږ کمیشن د اصلاحات اداري ته استولې دي، هغه یې پروس کوي، مراحل کوي او دې لیږي د مالي وزارت چې ډیټابیس شي او کمپیوټري شي. تر دې لخه دا کار پرمختللی دی، انشاءالله د روانه یوه هفته کې یا لس ورځو کې یا 5 ورځو کې به دا پروګرام د ټولو لپاره تکمیل شي. او د خوشخبری ځای لري چې زه تاسو وایم چې موږ انشاءالله 2000 تر 4000 پورې 2000 پاس وناسیا خوونکي هم پرې پروګرام کې شامل وو. کله چې دوی ټول شامل شي نو تعداد به تخل دغه کسانو چې د رتوبه او معاشاتو سیستم ته تدریس کیږي تعداد به ورسیږي 2000 او په راتلونکي کال کې به اول دوره کې یعنی پښتو باندې موږ بیا د پاتې خوونکو د 115000 خوونکو لپاره چې پاتې دي چې هغه 200 او تر 200 ټیک سویا لري، یعنی تر 200 پاتې ټیک سویا لري، دا غوې لپاره به پروګرام تطبیق کو. نو په دې ترتیب سره به د پوهنې وزارت یو سلو 15000 ټولو کوونکو سیستم د رتوبه او معاشاتو بشپړ شي او دوی بل دې سیستم نه ماشته لاسه کوي. د دغو کوونکو چې دا اوس هم امکان ترې نه اخیستې ده یا اردوونه ترې تر سره کوي ده، د دوی معاشات به دې انشاءالله د میزان د میاشتې نه ورته ورکول کېږي. او د دې لپاره ان شاء الله په یو شکل دا پروسه کوي سي او ډېر نشته پاتې ده، یعنی اخیری هڅه یو لیسټه کې پاتې ده، بیا کته نه پاتې ده. او د دې اسنادونه مشکلات لري هغه چې خلصي د دې 15000 خون کو معاشات به جاری کیږي.
bale په دې هله چې دا غوړدون کې ترغو پر انتظار وکي بل پیغام ته ورسو.
په کونډز ولایت کې د معرفت په یته کې هیڅ کوم خبر حکومت نه دا کړی، په دې صاحب رشوت څه درته کله چې معلم مقرري یا سوالو پیسې باندې کوم مشکلې تر څو چې رئیس صاحب نور کارکونکي د معرف د کندوز ولایت رشوت ورنونه غواړي او رشوت ورنه کې دي کار نه ورته کوي. ما دا خواهش درلو او شاغلي حامد کرمل چې دا د معرف په برخه کې باید ډېر تحقیقات وکړي او دا رشوت مسلې اداري فساد باید لمن ځواب شي. وسلام مننه.
د دې اطمینان سره دې ورور ته ویلې سم ته چې پیغام دې تر رادیو پورې رسیدي او ټول خلک یې اوري او وایي چې په بغلا په قندوز ولایت کې رشوت او بډې اخیستل کیږي، ته مهرباني وکړه موږ د تفتیش ریاست لرو، موږ نظارتي ریاست لرو، ته سندي توګه چې لاسوند ولري مستند توګه ته د موارد موږ تر وخه که موږ اقدام ونکو بیا موږ ملامت یو. ته ادعا کوي کدي ادعا ثابت کړه او مونږه یو څه خلکو بیا بل هم دغه راډول لري ته مونږ ته هغه خپل ترخه خبر دین کوي چې مونږ ته وکي. البته مونږه په همدې چې ګرځو چې نظام دی ماس چې یو پاک نظام ده، یو مقدسه وظیفه ده، ته کې یو ډیره نیکه ل عبادت ده کا وظیفه ده، دا غواړو چې سوچي کو پاکي کو منزه کو تزکیه کو. تاسو ولست په مونږ سره په دې برخه کې ونده واخلي. البته که مونږه کانالونه ضعیف دي نو بیا تاسو مرسته غواړو، یعنی زه باور لرم چې د رشوت او بډو په برخه کې دوه طرفه وجود لري، یو طرف ته خلک دي یو طرف ته مقامات.
په دې هله چې خلک په دې برخه کې
امکاني نو مقامات د رشوت چانس نه پیدا کوي.
bale ننګ سره د غبل پیغام به وورو.
کندهار ولایت خبرې کوم، د کندهار د ماری په باره کې هیڅ په ژوند کې اخر شاګردان او دې خصوصا دغه سوزو مکتب چې دی ټول دې شاګردان او دې حالت نه سي ته د ورځ کې یو ساعت باندې ګرځي. آیا د دې دا نه کوي دغه شاګردان په څه تکلیف تر دغه مکتب پر ورولې د خلک د والدین یا مور دې په کوم میاشت کې راځي ته ولڅ کې د ورځ دغه ستیری دې دا دې پایلی چې په فورس کې شاګرد باندې په ګرد اورس کې یو ساعت ده کې
نګ څه دغه اوریدونکو لکندار څخه زنګ وهلی وای د شیزنه او مکتبونو کې معلمین کمی دي، ځکه دوی خپل خلک مجبور دي چې خپل ځکهونکو شیزنه ځکهونکو مکتبونو پرې ورسي بیرته ورسي. د شکایت کاوه چې شاګردان اکثره وخت نه پوره کړی کورونه ته جر راځي.
کندهار ولایت هم د نام ولایتونو په هغه ډیر سره خط کې واقع تاسفنه سره لري. هم کندهار کې موږ 325 خوندې لرو، 2500 خون کې لرو په دې ولایت کې. اما 350 خوانځي او ته 2500 کون کی کافی نه دي، کافی ورته شپږ زره په حدودو کې. په کندهار کې مونږ په حدود 160 شهیدان لرو. د جنسیت د تحقیق په اساس باندې په لوی کندهار کې مونږ د ښځینه ښوونکو ډېر شدید کمبود لرو، یعنی ډېر بې حده شدید. همدارنګه مونږ په ثانویه دورې کې د اناسو هېڅ زده کوونکي اتا نه لرو، یعنې په هغوی اناسي تعداد بے حد کم ده. البته زه د لوی کندهار خبر درته کوم، د څلور ولایتونو په خاص کندهار کې مشکلات شته. په خاص کندهار کې د اناسو د تربیت لپاره موږ د ټي ډي ټي پروګرام لرو، یو دارالمعلمین لرو. البته تعداد د شهیدانو کې 202 کسان دي چې په دوی کې هم اکثریت ذکور دي. یو مرحله ضرورت دې ته لري چې موږ د دولسم سن فارغین ولرو، یعنی څلور کاله وروسته منګه کوي سو چې په کافي تعداد سره فارغین دی اوناس ولرو، او دغه اوناس بیا د خونکو په توګه خپل ولایت کې پر وظایفو باندې استخدام. متاسفانه اوس که د اوناسیه قدرونو د کمبود خبره کوو، ناچاره یو. یعنی منګه دا مزل په 1401 وتیا کې شروع کړی دی چې اوناس خوندي کتلای شي، دغه نه مخکې نه شوی تللی. نو اوس دوی په اتم سنف کې دي یا په نهم کې دي، نو ناګزیر یو چې پاته څو ورته منتظر تر څو پرې شي. دا 1/3 اوناس چې نن په نهم سنف کې دي
نور زین سه خورشیدنه معلمین لکه تاسو مخ یادونه وکړی، یو خدای نامنې د لاس دغه ولایتونو ته نسی تللی، بل دا چې په کلتوري لحاظ هم یو شیزنه معلم نسی کولای له ولایت څخه مثلا بل ولایت ته ولاړ شي.
مشکل څه پکې مونږ د دې لپاره چې یو څو نو معاشات هم وځ کړی دي. پرې معنی مونږ که څوک اوناسی خون کې پیدا کیږي له فامیل سره، کوو غواړي چې کندهار ته راشي یا هلمند تراسی یا زابل تراسی یا اردن تراسی یا پکتیکا تراسی یا فراه تراسی یا نیمروز تراسی، په دغو ولایتونو کې موږ امتیاز دیهاتي معاش ورکوو چې له 3000 پرې اضافه معاش ده. یو دوهم موږ په هغه ولایت مربوطه کې چې دوی خدمت وکړي له 4 کال خدمت وروسته ورته یو نمره ځمکه په هغه ولایت کې ورکوو، یعنی قانونمند سند ورکوو. د اسکان لپاره د دوی نور شغلتونه ورته ورکوو. دا ټول هغه مشوقات یا تشویقي اقداماتی چې موږ یې غواړو تر سره کړو. خو له دې سره سره هغه څه چې کوښښ بلل کېږي د ولایت لریتوب نه ده، هغه کلتوري مسلې هم کېدای شي په تدریج سره حل شي. اما نامنې یو کوښښ ته چې هغه زموږ غټه معنی نامنې ده، که دا نه وای موږ به په دې ټولو ولایتونو کې چې یاد مو کړو په دې کې به موږ ډېر پرمختګ کړی وو. زه متاسف یم چې په لوی کندهار کې زموږ د تیر کال د فارغینو چې 9000 موږ درلودلو، یوازې 1% له څلور ولایتونو نه فارغین موږ درلودل. یعنی څه څه پاته زر کسان صرف موږ د لوی کندهار یعنی څلور ولایتونو نه درلودل. په ځای خیال کې چې موږ د غزنی د یوې ولسوالۍ د خوږمري ولسوالۍ جاغوري ولسوالۍ نه په حدود 2000 فارغین درلودل، دا له دې ولایتونو سره د څلور ولایتونو په مقایسه د یوې ولسوالۍ تعداد ډېر دی. یعنی دا منطقي کې خپل خلک پکې اقدام نه کوي. دای مخره یو ډېر بد آینده سره بدې اولاد بیا مواجه. البته زه د خلکو ډېره شدیده مرسته غواړم د معرفت لپاره.
بل بل پیغام ته به ولاړ شو.
زه فرحات دی خوش ولای د صبرایونه د ادیاسد د صبرایونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکون فورجن څخه د ځلت کله سلامونه او احترامات خاندې کوم. زه د پخانی په وزارت خوش ولای د پخانی په رئیس باندې انتقاد او نیو کلرم. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې وسزان ته نمرې ورکړل شوی او په خوښ کې سوزان ته هیڅ نمره نه ده ورکړل شوې. د مرید رئیس په پیوابونه او په بل باندې د نمرې مستحقین ته بنا کوي او نمره نه ورکوي. هیله لرم چې پخواني وزیر صاحب په دې برخه کې جدي غور او فکر وکړي.
ننګ صاحب د خوست د دغه اوریدونکي په اړه ستاسو ځواب څه دی؟
البته د شخصي مسلې ته اشاره وکړه. متاسفانه زه اوس څه وایم، یعنی د خوست رئیس نه شکایت وکړم او زله تخینم چې دا به مناسبه وي چې زه نه له خزینه خبرې نه کوم.
د خیر راځي چې په خوست کې د معلمین سره ژمنه سوی و چې نمرې به ورکول کیږي، دمزه کې خدای غو نمرې تر اوسه نه دی ورکول سوی.
په خوست کې د معلمینو خارګوټي مشخص شوی ده. البته نوم یې رناکوټ دی. خیره تر دې حده په دې خارګوټي تقسیماتي او سندونو کې فرق ده. زه ګومان کوم یو برخه چې شروالي سندونو تر تصرف لاندې ده په هغه کې داوه ده، یو برخه کې خصوصي دعوی هم وجود لري. د خصوصیت دغه شکایتونه البته یو دوه دلی تر مرکز پر رسیدلی دي. اما د ځمکې د تصفیه یا د قبالو د تصفیه مثلا او د ځمکې د ملکیت د تصفیه مثلا د پوهنې وزارت پورې اړه نه لري. موږ د املاک ریاست او د لوجستیک ریاست موږ په مسلسل ډول په دې کې کار کړی ده، حیاتونه لیږلي دي. اما تصفیه د ځمکې تصفیه د قبالو په افغانستان کې یو له مغلقو او بروکراتو پروسو څخه ده چې کلونه کلونه وخت نیسي. منګه داسې دوسیه لرو چې اته کاله کېږي چې تر اوسه پرې نه تصفیه پرتې دي، د ځمکو د قبالو او د ځمکې د ملکیتونو د تثبیق په برخه کې. په خوست کې په دغه نوي پړاو کې چې البته منګه ځمکې ترلاسه کړې دي، منګه یو میاشت مخکې یو قرارداد تړون د ښاري پراختیا له وزارت سره لاسلیک کړو، 15,000 سره پاسه نمرې موږ ته راکړې چې په خوست کې هم د دې ولایت د دې نمرو یو سهمیه رسیږي. اما کافی نه دي، په خوست کې موږ نور سیمو کې هم کوشش کوو چې د ځمکې مشکل حل کړو، البته د ملکیت مسله تصفیه کړو. که دا مسله ترسره شي یا په خوست کې موږ کافي ځمکې لرو چې
ننګ صاحب ډیره مننه ستاسو له حوصلې څخه، ځکه چې اکثره وخت اوریدونکي زنګ وهي او د پوهنې په برخه کې سوالونه کوي. تاسو همیشه مننه کوو چې حاضر سوي یاست. البته د پوهنې وزارت د اطلاعات او نشرات رئیس به د ازادي او اوریدونکو په بل پروګرام کې هم را سره وي او ستاسو نور پیغام نه به وراورو او د دې وزارت نظر به ورباندې اخلو. د جمنې سره سم به د پروګرام د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیره درته وایم چې تاسو د خپل سیمې او ولایت عمده مسایل او لوی ستونزې را سره شریک کړئ. دغه راز د افغانستان پر روانو مسایلو خپل نظر ته څرګند کړئ. د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره په دې ډول ده: 00420 21 14 15. شمیره به بیا تکرار کوم چې تاسو ولیکئ: 00420 21 14 15.